وخت د مازیګر 15 بجې د 2013 کال د اگست میاشتې لومړۍ نیټه او د چهارشنبه ورځ د مشال رادیو په دې وروستۍ خبري غړې کې موزه نجیب امیر هرکلی کوم. ملګرتیا به مو تر شپږو بجو پورې وي. تاسې په دې خپرونه کې د پښتونخوا، پاکستان او نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه او مرکه اورېدای شئ. همدارنګه کورنیو نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو. د دې هر څه د اورېدو لپاره له موږ سره تم شئ. په سر کې خبرونه چې زما همکاره انیسا اجمل تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوندوی د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی لپاره لا د نوم فیصله نه ده شوې. یونامه د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د نیټې د اعلان هرکلی کړی دی او په مرکزي افریقایي جمهوریت کې د روس درې خبریالان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي وای د وزیر اعلی د څوکۍ لپاره لا نوم نه دی منتخب شوی. د وزیر اعلی د څوکۍ لپاره د پرویز خټک، اسد کیسر او د عاطف خان نومونه اغوستل کیږي. د تحریک انصاف ګوند غړي شوکت یوسفزی نن مشال رادیو ته ویل د وزیر اعلی د نوم فیصله به عمران خان کوي او دا ګنګوسي غلطي دي چې د ګوند دننه اختلافات دي.
ګروپ لیست خو ظاهره خبره ده چې جمهوریت د پارټۍ کې دننه چې فیصله کېږي مشاورت سره کېږي تر څو پورې چې فاینل ډیسیژن نه راغلی. هر سړی ته دا کاتل دی چې هغه ځان لپاره لابینګ وکړي، کوشش وکړي او لیډر ته خپله خبره ورسوي. نو دغه روان دي، خو دا دې ته ګروپینګ نه شو ویلی، داسې اختلافات نه دي.
د انتخاباتي کمیشن نتیجې ښایي چې تحریک انصاف په صوبه کې وشپېته څوکۍ ګټلې دي او په یوازې سر حکومت جوړولی شي. د بلوچستان عوامي پارټۍ غړو اعلان کړی دی چې له تحریک انصاف سره به په ګډه په دې صوبه کې حکومت جوړوي. د دواړو ګوندونو مشرانو ویلي چې نظریات یې تر ډېره حده له یو بل سره یو شان دي، نو ځکه غواړي چې په شریکه حکومت جوړ کړي. پرون په اسلام آباد کې د بلوچستان عوامي او تحریک انصاف ګوندونو مشرانو یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر وخت تحریک انصاف یو مشر جانگیر ترین ویل،
بلوچستان عوامی پارٹی پنځل څوکۍ ګټلې وی، څلور ورسره آزاد امیدواران ملګری شول او اوس ورسره پنځه زموږ ملګری شامل شول. نو شمیر څلی رشتہ ورسید او نور هم شامل شوی او دوی جام کمال د وزیر اعلی څوکۍ لپاره خوښ کړي او موږ هم د دې ملاتړ کوو.
جانگیر ترین زیاته کړه چې په پنجاب صوبه کې له دوی سره اتلس آزاد کاندیدان شامل شوي دي او نور به هم ډیر زر شامل شي او دا شان په پنجاب کې به هم دوی حکومت جوړوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تیره ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته ټلیفون کړی او په انتخاباتو کې د دغه ګوند په کامیابۍ ورته مبارکي ویلې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه دواړه مشرانو د ترکیې او پاکستان د ښه اړیکو په پراختیا هم له یو بل سره خبرې کړې دي. د پخانیو قبلی سیمو د سوانانو ټولنی یا فاټا یوت موومنټ ویلي د اصلاحاتو د اعلان باوجود د قبلی سیمو ولس اوس هم د زوړ نظام لاندې ژوند تیروي او بنیادی بشري حقونه ورته نه ورکول کیږي. د ټولنې مشر شوکت عزیز تیره ورځ مشال ویډیو ته ویل د اصلاحاتو د مالي کولو په اړه به د وفاقي حکومت د جوړېدو نه وروسته یوه جرګه رابلي او په دې مسله به خبرې کوي. د خیبر ضلع نه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی نوی منتخب شوی غړی اقبال افریدی بیا وایي دوی به دا مسأله په پارلیمان کې پورته کوي چې قبایلي ولس ته د پوره آئینی او قانوني حقونه سر تر سره ورکړل شي. د افغانستان د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې له بېګا شپې راهیسې لږ تر لږه 200 داعش جنګیالي افغان پوځیانو ته تسلیم شوي دي. د جوزجان امنیه کمانډان فقیر محمد جوزجانی نن سهار مشال رادیو ته ویل په درزاب کې له طالبانو او داعش ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د داعش ډلې لسګونه غړي د مولوي حبیب الرحمن په مشرۍ د خپلو وسلو سره تښتېدلي افغان پوځیانو ته تسلیم شوي دي. د جوزجان امنیه کمانډان وایي په دې سره په شمال کې د داعش ډلې اصلي مرکز له منځه تللی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما وای د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د راتلونکي کال د اپریل د 6مې نیټې د اعلان هرکلی کوي. د ټاکنو کمیشن دا اعلان نن کړی دی. یوناما نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو ویل نننی اعلان په افغانستان کې د ولسواکۍ لپاره مهمه شیبه ده او له ټولو ګوندونو څخه غواړي چې دا اړین مهال ویش د ډاډ او باور وړ ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کول لپاره خپلې ذمهواري ترسره کړي. خبر پاڼه زیاتوي د ټاکنو خپلواک کمیشن د لومړنیو شمیرو له مخې د 3 میلیونه میرمنو په ګډون شاوخوا 8.9 میلیونه افغانانو د 10 کال ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو او د 2019 کال د ولسمشریزو ټاکنو لپاره نوم لیکنه کړې ده. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د خپلواک میډیا لپاره استازي ویلي هغه په مرکزی افریقای جمهوریت کې دا غو درې روسي خبريالانو په وژنه خفه دي چې د روس د ملیشیا ځواک یو سازمان پړې د فعالیتونو پلټنې کولی. هارلم دیسر د خبرنن په ټویټر لیکلې ده. د روس چارواکو کی وای دا هواد ری خبريالان په مرکزی افریقای جمهوریت کې وشل شوی. د روس انټرنیټي خبري ادارې یا ټي اس یو آر په فیسبوک لیکلي چې ردی خبريالانو نمونه د اورخان سیمل الکساندر راستور گاییف او کیرل راچین کو اعلان شوی دی. دوی د روس یو شخصي نظامی سازمان واگنر په اړه دستاویزي فلم جوړو. د دې خبريالانو مړی پرون موندل شوی دی. ایرانی چارواکو د امریکایي ولسمشر ترامپ له ولسمشر حسن روحاني سره د لیدو په وړاندې تنقید کړی. ویلي دي د داسې خبرو هیڅ اهمیت نشته او دا سپکاوی دی. ولسمشر ترامپ د جولای په 1 ویلي وو د بغیر د څه شرطونو د ایرانی ولسمشر حسن روحاني سره لیدلو ته هر وخت تیار دی. په میاشت کې د واشنگټن لخوا د ایران او د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال له اټمي تړونه د وتلو د اعلان وروسته د امریکایي ایرانی چارواکو ترمنځ هم پر یو بل سخت تنقیدونه شوي وو. او اخیری خبر ده د ټولنیزې شبکې فیسبوک چارواکي وای دوی داسې د پیچیده کوششونو معلومات لري چې ممکنه ده له روس سره تړاو ولري او مقصد یې د امریکا د نومبر په میاشت کې د کانګرس له انتخاباتو وړاندې د امریکا په سیاست کې نفوذ کول وو. د خبر په واشنگټن کې سیاستوالان اندېښمن کړي دي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو او زموږ د همکار نه د کرن صوبای او د سبانی موسم حال اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 144 روپۍ غستل کیږي او په 144.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 100.20 روپۍ او په 100.20 روپۍ او یا پیسي. یو یورو په 100.10 روپۍ او په 100.10 روپۍ شپېته پیسي. د متحده عرب امارات درهم په 100.10 روپۍ او یا پیسي او په 100.10 روپۍ نوي پیسي. د سعودي عرب ریال په 100.10 روپۍ او په 100.10 روپۍ شل پیسي. او 300.50 ایراني ریال په یو پاکستاني روپی غسل کیږي او 350 ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. ایو افغانی په یو روپی او یا پیسې غسل کیږي او په یو روپی 2 یا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 22، بنو کې 8.5 او 9.5 او کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 18 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا خبرونه مو وریدل. د کرنسی لبی هم خبر شو او د سبانی موسم حال مو هم درک په پاتې خبرونه کې به وره. تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې د بری باوجود د نوي وزیر اعلی په ټاکلو کې د ستونزو سره مخ ده.
پاکستان تحریک انصاف کې د نننه خپل اختلافات دي. دوا یا درې ګروپونه جوړ شوي دي. ځینې خلک دا وایي چې پرویز هټک دی وساتلی شو کوجی اسد قیصر دی وزیر اعلی شي عتیق خان نوم اغستی.
خو بلوچستان کې د حکومت جوړولو لپاره د بلوچستان عوامي پارټي او تحریک انصاف ترمنځ اتفاق شوی دی. په انتخاباتو کې د درغلیو د تورنو اداوې هم په خپل حال دی او په دې لړ کې ګڼ ګوندیزه غونډې هم بلل شوې دي.
ولی اوس خو گرینڈ اپوزیشن الائنس جوړ دی، لہذا دا فیصله به اوس دا کنفیوز و ای پی سی ته دی آل پارٹیز ته هغه چې په دا فیصله کیږي هغه پر مخ باندې دا چلا یا عمل دی دا به د تمامو پارټیانو په مشاوره.
د نورو ریپورټونو تر څنګ به دا هم اوري چې په خوست کې د یو نوي عامه کتابتون ودانۍ پرانستل شوه. والی حکم خان حبیبي له خلکو غوښتنه وکړه.
ځوانانو باندې غږ کوم چې د مطالعې سره خپل مینا زیاته کی په ټولو پنګوالو غږ کوم چې د کتابخانه په اکمال کې او د کتابونو په برخه کې موږ سره مرسته وکړي.
دا نو رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدل شي دا اوریدل لپاره لمو سره اوسه. د تحریک انصاف ګوند په خیبر پختونخوا کې د یو کم سلو چوکیو څخه وش پیته ګټلی او په دې توګه په واز ځان د حکومت جوړولو جوګه شوه دی. دوی تیر ځل هم په خیبر پختونخوا صوبه کې حکومت درلوده خو ائتلافي حکومت جوړ کړو چې وزیر اعلی پرویز خټکو خو دا ځل د درون اکثریت باوجود دوی د نوي وزیر اعلی په ټاکلو کې د ستونزو سره مخ دي. د زمونږ د همکار په ریپورت کې بووري چې د کومو کسانو نمونه د نوي وزیر اعلی لپاره خسل کیږي.
دا جولای 15م ټاکنو وروسته پاکستان تحریک انصاف خیبر پښتونخوا اسمبلی کې دا ټول لوی ګوند مخې ته راغلی دی. خو دا پښتونخوا د اعلی وزیر د پاره لا تر اوسه پورې هیڅ یو نوم نه دی ټاکل شوی او دا ویل کیږي چې دا ګوند د نن د اختلاف په سبب دا تحریک انصاف مرکزی مشران په دې اکله سلا مشورې کوي. دا غیر ختمی نتیجو تر مخه پاکستان تحریک انصاف د پښتونخوا یو کونسل چوکو کې اووه شپې ته چوکۍ ګټلې دي او دغه شان شپاړس محسوس د زنانو چوکې او دوا د لګکیانو چوکې هم د دې ګوند په برخه رسیدلې دي. د پښتونخوا وزیر اعلی د پاره پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک د اسمبلی سپیکر اسد کیسر خان او دا مردان عاطف خان نمونه اخیستل کیږي. خو دا پاکستان تحریک انصاف منتخب غړی شوکت یوسفزی وای چې لا تر اوسه د دې چوکې د پاره هیڅ یو نوم نه دی فائنل شوی.
عمران خان بدلی باره کې فیصله کوي ان شاء الله تعالی. گروپ نیشتا خوزائرہ خبر دا چی جمہوریت تے پارٹائی کی دن چی فیصلے کی مشاہدت طرح کی نو ہر سڑی تے دہاں کاسل لے ترسو پوری چی فائنل ڈیسیجن نہیں رہ گلے ہر سڑی تے دہاں کاسل لے چی اغازان دا پارا لابیوں کی کوششوں کی او لیڈر تا خبر خبر آن رسے نو دا روان دی خود
خو بیا د پښتونخوا وزیر اعلی چوکۍ د پاره پرویز خټک او اسد کیسر تیر ورځ په پیښور کې د تحریک انصاف د منتخب شوی صوبایي اسمبلی غړو یو غونډه رابللې وه. دا کوم په هکله د پارټۍ مرکزي قیادت خپل غبرګون هم څرګند کړی و. پیښور کې د انګریزي ورځپاڼې خبریال یوسف علي په وینا دا خپل منځي اختلاف په سبب تحریک انصاف لا تر اوسه پورې د وزیر اعلی د پاره نوم نه دی ټاکلی.
پاکستان تحریک انصاف کې د نننه خپل اختلافات دي دوا یا درې ګروپونه جوړ شوی دي. ځینې خلک دا وایي چې پرویز خټک دی وساتلې شي ایز وزیر اعلی، څوک چې اسد قیصر دی وزیر اعلی شي، عاطف خان نوم اغستې کیږي ډیر زیات چې عاطف خان فیورټ کینډیډیټ دی د وزیر اعلی توپ لپاره.
دا شوکت یوسفزی په وینا پرویز خټک او اسد قیصر د صوبایي اسمبلی چوکو سره سره دا قومي اسمبلی چوکې هم ګټلې دي او دا تحریک انصاف مرکزی قیادت غواړي چې دا دویش میرا په قومي اسمبلی کې زیات شي. دا د پوینا د نوي وزیر اعلی د ملکن ډویژن نه منتخب کړی شي.
د ملکن ډویژن پسماندګي ته وګوري او پسمانده لکونه پرمبه سره سره ده که دلته خو پېښور ډویژن یا د نور هزار ډویژن د ساوث نه هر ځای نه وزیر اعلی راغلی دی. ملکن ډویژن او سپر وزیر اعلی نه راغلی دا به یو آپشن وي.
پاکستان تحریک انصاف د 2013 ټاکنو وروسته د جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي سره په اتحاد په خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړ کړو. خو دا ځل تحریک انصاف په صوبه کې د نورو ګوندونو د اتحاد نه بغیر هم په اسانه په صوبه کې حکومت جوړولی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
و موریده چې تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې د باري باوجود د نوي وزیر اعلی په ټاکلو کې د ستونزو سره مخ دي. خو په بلوچستان کې بیا د نوي حکومت او نوي وزیر اعلی په ټاکلو کې ستونزې هواري شوې دي. تحریک انصاف او بلوچستان عوامي پارټي په دې اتفاق کړی چې جام کمال با د بلوچستان نوي وزیر اعلی وي. پروند بلوچستان عوامي پارټي او تحریک انصاف مشرانو وویل چې ځکه د یو بل سره اتحاد کوي چې د یو بل سره نظریات یو شان دي. د اسرار العالم مومن په راپور کې نور تفصیل اوریدل شي.
د پاکستان تحریک انصاف او بلوچستان عوامي پارټي په بلوچستان کې په ګډه د ائتلافي حکومت جوړولو اعلان وکړ. پرون په اسلام آباد کې د دواړو ګوندونو مشرانو لخوا یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د تحریک انصاف یو مشر جانګیر ترین دغه اعلان وکړ. نوموړی وایي بلوچستان عوامي پارټي 15 څوکۍ ګټلې وي. څلور ورسره آزاد امیدواران ملګری شول، نو نورلس شول، او اوس ورسره پنځه زموږ ملګری شامل شول، نو شمیر څلی رشته ورسید او نور اهم شامل شوي. اکثریت له بلوچستان عوامي پارټۍ سره دی او دوی جام کمال د وزیر اعلی څوکۍ لپاره خوښ کړي او موږ هم د دې ملاتړ کوو. په کوټه کې خبریال او کارپو علي شاوي چې بلوچستان عوامي پارټۍ ته په بلوچستان کې د حکومت جوړولو لپاره ساده اکثریت ترلاسه شوی او اوس ډېر په اسانه حکومت جوړولی شي.
بلوچستان عوامي پارټۍ چې د دې سره دا وخت دا اکثریتي پارټۍ ده، او بیا د دې سره سم عوامي نېشنل پارټۍ او هزارا ډیموکراټیک پارټۍ او بیا بلوچستان نېشنل پارټۍ عوامي چې ده، نو د دې سره د دوی تعداد 28 ته ورسېږي. نو بلوچستان کې چې کوم جنرال شستر دي دا غو تعداد 500 دی، نو ساده اکثریت خو دوی ته ملاو شو. او بیا نن ډېر غټ چې کوم بریک تھرو هغه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې وو، هغه هم د دې خبرې ملاتړ وکړي چې جام کمال دي پر روان وخت کې د بلوچستان وزیر اعلی.
پاکستان تحریک انصاف چې د غیر سرکاري نتیجو له مخې د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی په 99 څوکیو کې یې تر ټولو زیاتې 15 څوکۍ ګټلې، په اسانه دي صوبه کې بیا حکومت جوړولی شي. پرون په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د تحریک انصاف غړي پروس خټک دا تورن رد کړل چې ګینې د بیا وزیر اعلی جوړېدو لپاره یې په پاټۍ دننه کومه ډله جوړه کړې. نوموړی وایي تاسو چې د کومې ډلې جوړولو خبره کوي، نو دا ستاسو ټی وی چینلونو جوړه کړي، زه ستاسو پروپیګنډا ردوم. عمران خان زموږ مشر دی او هغه چې څه فیصله وکړي نو موږ به یې په پټو سترګو منو. پرون په اسلام آباد کې تحریک انصاف مشر غړي جهانگیر ترین دا ادعا هم وکړه چې په پنجاب صوبه کې له دوی سره د وړاندې نه 13 آزاد کاندیدان شامل شوي او نور به هم ډېر زر ور شامل شي او په پنجاب کې به اهم دوی حکومت جوړ کړي. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه دا وخت په پنجاب کې تر ټولو زیاتې 129 څوکۍ مسلم لیگ نون لري او پاکستان تحریک انصاف له 123 څوکۍ سره په دویم نمبر دی. بلخوا د سند صوبایي اسمبلی چې ټولې څوکۍ یې 113 دي، د غیر سرکاري نتیجو تر مخه شپږ او یا پیپلز پارټۍ ګټلې او ډېر په اسانه په دې صوبه کې حکومت جوړولی شي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي تحریک انصاف چې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د قومي اسمبلی په 202 څوکیو کې یې تر ټولو زیاتې 114 ګټلې، په مرکز یا وفاق کې د نورو ګوندونو په ملاتړ په اسانه حکومت جوړولی شي، خو حکومت به یې د 2013 کال د انتخاباتو په نتیجه کې د جوړ شوي مسلم لیگ نون له پخواني حکومت څخه کمزورې وي، ځکه چې هغه وخت مسلم لیگ نون زیاتې څوکۍ ګټلې وي. د پاکستان الیکشن کمیشن پرون وویل چې د اګست په 9 بعد د ټولو سیاسي ګوندونو د ټولو ګټلو څوکیو سرکاري شمیره واضح شي او د 9 اګست نه وروسته بعد د ټولو اسمبلی غونډه رابلل کیږي او د قومي اسمبلی په وړومبۍ غونډه کې بعد د اسمبلی غړي تر حلف پورته کولو وروسته د سپیکر او وزیر اعظم انتخاب کوي.
د جولای د 15مې د ټول ټاکنو په نتایجو اعتراضونه کیږي. د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو د نیوکو په ترڅ کې ویلي چې د انتخاباتو نتایج ورته د منلو وړ نه دي او دوی به د پارلمان دننه او بهر احتجاج کوي. د مخالفو ډلو مشرانو د ټول ګوندیزه کانفرنسونو د جوړولو خبره هم کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د نه په ماسخوتن نا وخت له مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکخ امیر مقام او ایل چې د دوی ګوند فیصله کړی چې پاکستان تحریک انصاف ګوند ته ولس اوټونه ورکړي، نو دوی هم وایي چې اوس به دوی یوازې په پارلیمان کې د مخالف ډلې کردار ادا کوي او د ولس د منډیټ خیال به ساتي. نو موري اوه
اپوزیشن کردار ولا هو احتجاج چې کوم د موږ تحفظات په لګړو په اورډر باندې هم تحفظات دا فیصله موږ ضرور چې راځي پارلیمنت نه بهر پاتې کې د مناسب نه یو هغه یو بل بحران تر په ملک دی خبره سوال د ملک په دې ټیم کې کوم د هغه تمر کې بہت نه جو مین کې پرزینیشن ورته وو دوه خپل تعداد کې موږ په بل طرف د په اورات دي نو موږ نه وړو ملک هم د ټولو دې د ملک په بهتري کې چې پارلیمنت کې دنه مو پر احتجاج سو بہار محمد احتجاج کو ہم برابر پور کوشش کی سمرا پارٹیاں ہیں یہ ہٹو بھائی ہو تیجی ہے شریک شدہ ہٹونے شدہ.
د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې پخوانی سینیټر مولانا حمدالله مشال ریډیو ته وویل د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل دومره لویه ټګي شوي او دوی به د دې پر ضد خپل احتجاج جاری ساتي او نور پیسې له ټول ګوندیزه غونډه په شریکه کوي. حمدالله وویل عوامی نیشنل گون ویان زید خان مشال ریڈیو تو ویل دی ہم د دی ټول ټاکنو د نتیجو پر ضد خپل احتجاج ریکارډ کړي او د تر ټولو زیات د ټګي ټول ټاکنې ګرځولي اسلام آباد کی الیکشن کمیشن دا سیکرٹری بابر یعقوب رسنی اسر خبرو کی وینا وا چی پا پینزی وشتم جولائی شوی ٹول ٹاکنی پا پاکا اور شفاف توگ شوی او ہس ٹگی پکے ندا شوی بائی چی ٹول امیدواران او سیاسی گوندون دا نتیجی و منی
یو شمیر سیاسی ګوندونه اعتراض لري چې د جولای 15مې انتخاباتو کې درغلي شوې ده، خو بلور ته د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو تورونه په مکمله توګه رد کړي دي او د انتخاباتو له بایلونکو ګټونکو ټولو غوښتي چې د انتخاباتو نتیجې دې نه واضح ومني بلکې د جمهوري عمل لپاره د مثبت رول هم لوبوي. د الیکشن کمیشن چارواکي وایي د انتخاباتو د شفافیت اندازه له دې لګول کېدای شي چې اروپایي څارونکو هم د جولای 15مې انتخابات بے طرف اگر زولی دی. نور تفصیل یو وار بیا د اصرار مومان
د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو تورونه په مکمل توګه رد کړی دی او د انتخاباتو له بیلونکو او ګټونکو ټولو یې غوښتي چې د انتخاباتو نتیجې دې نه یوازې ومني بلکې د جمهوری عمل لپاره دې مثبت رول ولوبوي. پرونه د الیکشن کمیشن سیکرټری بابر یعقوب په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل
الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ صاف شفاف
د الیکشن کمیشن وینادا چې د پاکو رڼو او بے طرفه انتخاباتو پاړه بغیر لس ثبوته بیانونه ورکول افسوسناک او د حقیقتونو بالکل خلاف دي او تر اوسه په انتخاباتو کې د درغلیو پاړه څه قسمه شکایت نه دی راغله.
اب تک کوئی ایسی شکایت موصول نہیں ہوئی ہے.
د الیکشن کمیشن سیکرټری بابر یعقوب ویل چې د انتخاباتو د شفافیت اندازه لدی هم لګیدې شي چې د انتخاباتو اروپایی څارونکو هم د جولای 15مې انتخابات به طرفه ګرځولي. خو په پاکستان کې د انتخاباتو د اروپایي ټولنې څارونکي پلاوی مشر مایکل ګالر د زیارت په ورځ وویل چې په دغه هیواد کې غیر جمهوري قوتونو پر انتخاباتو د اغیز اچولو هڅې کړې دي.
په سیاسي ګوندونو په مشرانو کاندیدانو او په انتخابي عمله د تشدد د بریدونو شمیرې انتخاباتي کمپاین ډیر اغیزمن ک.
خو د الیکشن کمیشن سیکرټري بابر یعقوب پرون دغه تورونه رد کړل او ویل چې د کومو کسانو د انتخاباتو په اړه څه شکایات وي نو د ازالې لپاره د قانوني لار خپل کړي. نوموړي دا هم ویل چې ټولو سیاسي ګوندونو ته د انتخاباتي کمپاینونو چلولو لپاره د یو شان موقع ورکولو په خاطر ډېر ګامونه پورته کړل شوي وو. خو د پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي او نور یو شمېر سیاسي ګوندونه تور لګوي چې غیر جمهوري قوتونو د تحریک انصاف په ملاتړ د دوی خلاف له انتخاباتو مخکې او د انتخاباتو پر مهال درغلي کړي. تحریک انصاف دغه تورونه رد کړي. خو د پېښور پوهنتون استاد او د سیاسي چارو پوه اجاز خټک وایي د انتخاباتو په بیا کولو یا د اوټونو په بیا شمیرلو او مسترد شوو اوټونو ته د یو حل په راویستو سره کېدای شي د سیاسي ګوندونو تر څه حده ازاله وشي. خو نوموړی وایي که د سیاسي ګوندونو تورونو ته بشپړ ځواب ونه ویل شي نو کېدای شي چې غټ سیاسي بحران رامنځته شي.
نو دا به د موسی د ځکه ټینشن خواته بوزي او زه راتلونکي کی ورځو کې میاشتو کې کالونو کې نه مرسته کې د ځکه کرایي وینه ما.
خو د کراچی پونتونه د جرنالیزم څانګې استاد توصیف احمد بیا وایي ښکاري نه چې کوم غټ سیاسي بحران به رامنځته شي ځکه چې زیاتره سیاسي ګوندونو په پارلمان کې د ناستې پریکړه کړې.
مولانا فضل الرحمن ته جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں حلف نہیں اٹھانا چاہیے.
مولانا فضل الرحمن چې ویل به باید مونږ حلف پورته نکو خو اوس هغه هم تیار شوی نو ټول سیاسي ګوندونه خو پارلمان ته روان دي. البته احتجاجونه به کوي کوم چې د دوی آئینی حق دی، خو زه تمه لرم چې د عمران خان په سیر د درنو او احتجاجونو لار به خپل نه کی.
امید ده چې وو عمران خان کی پیروی نہیں کریں گی، وہ دھنے بننے کی خودش نہیں آئے گی۔
یہ دی بیچ په 2014 کال کې د تاریخ انصاف مشر عمران خان د 2014 کال په انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون لخوا د مبینه درغلی پر ضد د شاوخوا 168 ورځو درنا ترسره کړی و۔ اوس مسلم لیگ نون هم د 2014 کال په عامو انتخاباتو کې د مبینه درغلیو تورونه لګوي، خو مشران یې وایي چې په پارلمان کې بکینی او د درنو لار به نه خپلوي۔
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه،
سندرې جادوګرې
په لسنی مو بجو،
ورورولي
په یوونی مو بجا،
تاندې هلې
په پاو کم دوه بجو،
د مشال پنوم
په دوه بجو،
د مشال ترنا لاندې
په دوونی مو بجو،
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم سلورو بجو،
هارون باچا هنری ګړای
په سلورو بجو۔
د جولای 15 انتخاباتو په نتیجه کې به په مرکز او صوبو کې نوي حکومتونه جوړ شي. د خیبر پختونخوا او مرکز حکومتونه به په پخوانیو قبایلي سیمو کې د آئین د 15 ترمیم وروسته د ادارو د جوړولو قانون جوړونې په اړه کار کوي. په دغه عمل کې لومړیتوبونه څه دي او کارپوهان پیسې نظر لري، دا به په دې راپور کې اورو چې د مشال خبریالې تاسو وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا نگران حکومت په خوانې فاټا کې د آئین د 15 ترمیم د عملی کولو لپاره ځینې احکامات جاری کړی دي. په خوانې پولیټیکل ایجنټ او معلوماتو ته د لاسرسي چیف کمشنر حنیف اورگزای وایي چې د خیبر پختونخوا او مرکز راتلونکو نوي حکومتونه باید بلدیاتي یا ولسواکي نظام باندې کار کولو ته تر ټولو زیات پام وکړي.
نو نمبر 1 دا د ډیسټریکټ سیکریټریټ د قائم کی او بل دا چې کوم تاسو ویل چې ډیمیلیمیټیشن کار د مکمل کی اولډی شوی خپخه او کني شوی، او دریم دا د دبا قتل غواړي چې دبا تاسو د کی پی کی لوکل باډیز ایکټ 2013 دی چې دا الیکشن به د غیلاندې کیږي، ځکه کی پی کی خو شوی دی دلته اوس لکه ډیسټریکټ لیول والا یو ټیر دی، بیا تحصیل دی، ٹھیک ده کنه، او بیا ویلیج کونسل. زما په ذاتی دا رائے ده چې هلته فی الحال دا ویلیج کونسل والا سلسلہ نشته نشي کېده، نو یا خو دې ته صرف ڈسٹرکٹ کونسل کی تحصیل او یونین کونسل، نو دا یو څو سیزنو پکار دي چې دې مخکې د دې کې الیکشن کلیریفیکیشن وکړي.
د نوموړي په وینا د بلدیاتي نظام د جوړېدو سره به د نورو ادارو او د قانون د غځولو لپاره لاره هواره شي. د پیښور پوهنتون د سیمیزو زده کړو د سانګې پخوانی مشر ډاکټر سرفراز وایي چې د ادارو د غزولو او ترقیاتي کار لپاره تر ټولو مهم د فند ورکول دي، او د فند په تقسیم کې بلدیاتي نظام او بنیادی اسانتیاو ته لومړیتوب ورکول پکار دي.
دی اول خبره کړې وه چې 100 بلین روپۍ چې دي هغه به دي اډوانس کې ورکوي، این ایس سی اوارډ کې کومه حصه ده د هغې په جمع هغه ټرانسفر کول غواړي صوبائی حکومت ته، او بیا اینوئل چې کوم بجټ وي هغې کې هغې تخصیص پکار دی چې دا به دونوں لائن ڈپارٹمنٹ فلانی کی بدون لگی، فلانی کی بدون لگی، فلانی کی بدون لگی، ترجیحاً چدے ٹول ترجیح چدے اگر سروس ڈلیوری تمرکول دی آگے کی تعلیم صحت اور سراسا لا اینڈ آرڈر کا پولیس.
آئین کے د 15 بدلون تر مخبا د نور ملک عدالتی نظام ہم پخوانے فاٹا تا غزولی شی. د یادو سیمو د وکیلانو د اتحادیه پخوانی مشر اجاز ممن وای چې د آئین د نوې بدلون سره فاټا ټریبیونل ختم شوه دی، او د های کورټ او سپریم کورټ نظام هم لا یادو سیمو ته نه دی غزیدلې، چې تر ټولو غټ لامل یې د فند کمې دی.
چې کوم فند دی لوکیټ کړو هغه فند دی تر اوسه پورې نه دی ورکړی، ځکه های کورټ دا خبره کوي چې بای ما ته هغه فند کې پیسې نه دی ملو شوی چې زه په هغه باندې په های کورټ کې عدالتونه جوړ کړم، نوی ججان والم، نوی یو سیټ اپ وکم. نو دا ټول هغه خبرې دي چې د دې عملیات د دې امپلیمنټیشن ډیر ضروری دی. که فرض کا دا نور هم لیټ شو، نو زما په خیال چې هغه قبایل هغه خلک چې چا د ریفارمز خبره کوله، چا د اصلاحات او د انضمام خبره کوله، هسې نه هغه خلک په مخالفت کې روزي چې مونږ خو نه د دیزی شو نه آغزی شو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند په خیبر پختونخوا کې د نوې حکومت جوړولو لپاره برابر څوکۍ ترلاسه کړې دي، او په مرکز کې هم د حکومت جوړولو ادعا کړې ده. یاد ګوند د فاټا اصلاحات ملاتړ و، او مشر عمران خان یې په قبایلی سیمو کې د ترقی او بدلون ژمنې هم کړې وي. کارپوهان وایي چې باید د حکومت جوړولو وروسته پاکستان تحریک انصاف خپل ژمنې پوره کړي، او د فندونو په تقسیم کې تر ټولو اول برخه د پخوانی فاټا د اصلاحاتو او ترقی لپاره خاص کړي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي.
او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو درنګ ساتله په پیښور کې د مازیګر 15 بجې کېدونکې دي. په پوره 15 بجو به د خبرونو لنډیز ته انیس اجمل نورو او چې د لنډیز ختم شي بیا درته کورنیو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه لرو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند وای د وزیر اعلی د څوکۍ لپاره لانوم نه دی منتخب شوی. د تحریک انصاف ګوند غړي شوکت یوسفزی نن مشال ریډیو ته وویل د وزیر اعلی د نوم فیصله به عمران خان کوي او دا ګنګوسي غلطی دي چې د ګوند دننه اختلافات دي. د بلوچستان عوامي پارټۍ غړو اعلان کړی دی چې له تحریک انصاف سره به په ګډه په دې صوبه کې حکومت جوړوي. د دواړو ګوندونو مشرانو ویلي چې نظریات یې تر ډېره حده له یو بل سره یو شان دي، نو ځکه غواړي چې په شریکه حکومت جوړ کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تیر ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته ټلیفون کړی او په انتخاباتو کې د دغه ګوند په کامیابۍ ورته مبارکي ویلې ده. د پوخانیو قبایلي سیمو د ځوانانو ټولنې یا فاټا یوت مومنټ ویلي د اصلاحاتو د اعلان باوجود د قبایلي سیمو اولس اوس هم د زوړ نظام لاندې ژوند تېروي او بنیادي بشري حقونه ورته نه ورکول کېږي. دا خبره د ټولنې مشر شوکت عزیز مشال ریډیو ته وکړه. هلته د خیبر نه د تحریک انصاف ګوند د قانون سملې نوي منتخب شوی غړی اقبال افریدی وایي دی به دا مسله په پارلیمان کې اوچتوي. د جوسیان په درزاب ولسوالۍ کې له بېګا شپې راهیسې لږ تر لږه 200 دای چنګیالي افغان پوځیانو ته تسلیم شوي دي. د جوسیان امنیه کمانډان فقیر محمد جوسیانی مشال ریډیو ته ویلي په درزاب کې د طالبانو او داعش ترمنځ تر سخت کنفلیکټ وروسته د داعش ډلې لسګونه غړي له خپلو وسلو سره تښتېدلي افغان پوځیانو ته تسلیم شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما وایي د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د راتلونکي کال د اپریل د 6 نیټې د اعلان هرکلی کوي. د ټاکنو کمیشن دا اعلان نن وکړ. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د خپلواکه میډیا لپاره استازي هارلین ادیسر ویلي هغه په مرکزي افریقایي جمهوریت کې د غدریو روسي خبریالانو په وژنه خفه دي چې د روس د ملیشیا ځواک یو سازمان په اړه د فعالیتونو پلټنې کولې. او ایراني چارواکو د امریکایي ولسمشر ټرمپ له ولسمشر حسن روحاني سره د لیدو په وړاندې سخت تنقید کړی. ویلي دي د داسې خبرو هیڅ اهمیت نشته او دا یې سپکاوی دی.
دا وانی سجمل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوریدونکو اوس درته د کورنۍ ورځپاڼو لنډیز وړاندې کوو. ورزو اسلام آباد ته زموږ همکار نورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړې.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپل اداري کې وایي په دې اوسنیو ټول ټاکنو کې ځینې مذهبي سخت دریځ ډلو برخه اغستې چې پکې د مذهبي مشر خادم حسین رضوی په مشرۍ تحریک لبیک پاکستان 202 چوکۍ هم اغستې. او دا شن ناقانونه ګرځول شوی تنظیم اهل سنت والجماعت چې یو شمېر غړي یې په سلورم شیډول کې هم شامل دي د پاکستان رای حق پارټۍ په نوم په وټونو کې برخه اغستې. ادارې وایي دا ګټه خلاصه کړې اوس د پاکستان تحریک انصاف ګوند مخکښ جانګیر ترین د ګل په ورځ د اهل سنت والجماعت کې وغړی ماویا اعظم چې په آزاد توګه یو ټونه غټلی ولیدل. او لدی وړاندې ورسره د پاکستان تحریک انصاف یو بل غړی چودري سرور هم ملاقات کړی وو. خو بیا وروسته د یادی پټی دی ویبل غړی شری مزاری لخواس بناوی راغی چې د دې ګوند یو سخت دریز ډلې سره هم اتحاد نه کوي. ادارې زیاتې وی اواز پاکستان تحریک انصاف د دې ډلو سره رابطې نه دي کړې، بلکې پاکستان مسلم لیگ نن هم د ماویا اعظم سره د مرستې لپاره ملاقات کړی. ادارې اخیری کې وایي ویلو ضرورت نشته چې د دې ډلو سره د اتحاد نه به څه پیغام لاړ شي. پاکستان تحریک انصاف لا خپل سوچ کول پکار دي چې ولس ورلا منډیټ د صد پاره ور کړي او د دې ډلو سره د ملګرتیا لکه بل بد دوی د پوزیشن ختم شي. نو باید چې حکمران ډله د یو سوچ او کول لپاره د دوی سره سمجوته و نه کړي. لپی خور خبرې دن کې اجر سپن خپل ادارې کې وای د حکومت سازي لپاره جوړ توړ او د غړو سره رابطې او د اهم عہدو اعلانونه کول او بل پلو د ټګي تورونه لګول دا ټول د انتخاب انتخابات سره تړلې ماملې دي. ادارې وایي دا وخت په پاکستان کې تر ټولو غټې مسلې د اوبو د زیرمو کمیدل او خراب اقتصاد دي، او د دې لپاره به نوې مشروالۍ له غوره فیصلې کول وي. نو اوس چې په دې ټولو منظرنامه کې سیاسي ګوندونو پارلیمان ته د تګ اشاره ورکړې، نو هیله ده چې د پاکستان دا مسلې به په ګډه سره هوارې کړي. د اردو ژبې ورځپاڼه جنگ خپلې ادارې کې وایي په نړیوال منډۍ کې له سمودې راسي د تیلو په نرخونو کې کمی کیږي، خو په پاکستان کې ورځ په ورځ د تیلو په بیو کې زیاتوالی روان دی. بل پلو د بجلی کمی ادارې نه پرهم د بجلی په نرخ کې د یو یونټ په سر د یو 50 پیسو اضافه کړې.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل یو لیکنه کې د پاکستان په پنجاب صوبه کې د نفوس ترلاسه کولو لپاره د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د هڅو موضوع راخستی. بل خو هم له امریکا خبریدونکي فارن افیرز مجلې یو لیکنه په افغانستان کې د سولې لپاره د عام افغانانو د یو حرکت په حواله وایي نړیوال باید پر پاکستان فشار راوړي چې په هغه هیواد کې پټ طالب مشران افغانستان ته ستانه کړي. د دواړو لیکنو مهمه برخه دته هارون بچاوړه نه کوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د عمران خان تحریک انصاف ګوند هڅې پیل کړي چې د خپل نفوذ ساحه د پاکستان تر ټولو لوی صوبې پنجاب ته هم وغځوي. د دغه صوبې د اسمبلی غړي د تعلیم او د قانون د عملدارۍ چارې او همداراز پر پرمختیايي چارو لګیدونکي اربونه ډالر په خپل کنټرول کې ساتي. پر دې سربیره پنجاب صوبه د پاکستان ثقافتي مرکز هم بدل کیږي. د لیکنې تر مخه په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان، پوهان او د چارو شننونکي وایي د 15 جولای د انتخاباتو د مخه د هیواد پوځ او امنیتي چارواکو د دې لپاره چې په پنجاب کې د تحریک انصاف زیات کاندیدان کامیاب شي د مسلم لیگ نون ګوند مخکخان په نخ کړل او وی زورول. دوی زیاتوي هم د پوځ د فشار نتیجه وه چې عدالت تیر کال د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د وزیر اعظم له چوکۍ لری کړ او د روان کال په جولای کې د درغلۍ په یو مقدمه کې د 10 کلونو لپاره جیل ته ولېږه. بلخوا فارن افیرز مجلې لیکلي د سولې ولسی کاروان چې له هلمند ولایت پیل شوی و د 13 جون میاشتې پر 13 کابل ته ورسید. دا یوه ورځ وروسته له هغه چې په پاکستان کې ناستو د افغان طالبانو مشرانو له افغان حکومت او په افغانستان کې له میشتو بهرنیو ځواکونو سره د 3 ورځنی اوربند له غځولو انکار وکړ. طالبان د اوربند په ورځو کې د کابل په شمول د هیواد لویو ښارونو ته داخل شول، له حکومتي چارواکو سره په ګډه منځونه وکړل، په بازارونو کې آیس کریم وخوړل او له خلکو حتی له ښځو سره یې عکسونه واخیستل. د اوربند مودې له غځولو څخه د طالبانو له انکار وروسته د سولې د ولسی حرکت غړو په کابل کې د امریکا، روسیې، پاکستان او ایران د سفارتونو مخې ته خیمې ولګولې او له دغو هیوادونو یې وغوښتل چې په افغانستان کې روانه جګړه نوره ختمه کړي. د حرکت د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو ته هم د خپل دغه پیغام رسولو لپاره یو پلاوی وټاکه. په لیکنه کې د سولې د ولسی حرکت د یو مشر خیبر په حواله ویل شوی پر طالبانو د امریکا له لوري د پوځي فشار سیوا کولو چارې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته نشي کولای. لیکنه زیاتوي نوموړي البته ټینګار وکړ چې پاکستان باید دې ته اړ کړل شي چې په هغه هیواد کې د طالبانو پټ مشران بیرته افغانستان ته ولیږي.
د هارون بچانه مو واوریدل چې نړیوال ورځپاڼو د افغانستان او پاکستان په اړه څه لیکلي. د افغانستان د جوزجان ولایت والی وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش په دې ولایت کې په بشپړ ډول له منځه وړل شوی، خو د وسلوالو طالبانو موجودیت تر اوسه د اندېښنې وړ ده. د جوزجان له والی لطف الله عزیزي سره نوري اسنوري مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتنه کړې چې د داعش د اصلي مرکز په له منځه وړلو او د دې ډلې د سلګونو غړو په تسلیمېدو سره آیا فکر کوي چې له دې وروسته به د دې ولایت امنیتي وضع ښه شي؟ ښاغلی عزیزي په ځواب کې داسې وویل:
اوس الحمدلله د خدای سره د زابل سوالی نه د دایشان دله چې کوم دی اگر مونږ ولیدل دي خطر شوی دی. او تقریبا 200 کسان زیاده د دولتي ځواکونو تقسیم شوی دی. اوس په دې حقیقت کې په درځاو او قشتپک کوم دا دایش دلا موجود نه دی او ختم شوی دی. مګم د طالبان دلا بری او د درځاو قشتپک اوس هم دیل دی. مونږ هغه وخت پورې خپل حال زلو ادامه ورکو، خپل تلاش کوو چې د طالبان دلا مغز ختم شي او هغه دا دغه دولت هغه کې د حاکمیت لاندې داشي. اغه پر مونږه تلاش وکړه، اغه اوس پر مونږه مطمئن نه اوسه چې اغه زمان چې اغه یو د طالب په څیر به باقی وي.
تر اوسه پورې څومره د داعش غړي تسلیم شوی؟ آیا دغه لړۍ اوس هم روانه ده؟ یعنی اوس هم د داعش غړي راځي تاسو ته تسلیمیږي؟
نه د تایج غلا اوس هغه سفر شوی دی تقریبا یو هفته مخکې موږ تقریبا 15 کسان تفر شوی وو باقي چې کوم تقریبا 200 کسان دي تقریبا 200 کسان چې پاتې وو د تیر شوی شپې تفر شوی دی اوس یو دایش هم پاتې شوی نه ده کوم خارجي ډلې دغه دایشان هغه کې هغه به طالبان نه تسلیم شوی ده اوس زما په خیال در زما په کې د دایش ډله ختم شوی ده
داسې راپورونه هم موږ ترلاسه کړي دي چې په حدود د 10 مېرمنې هم تسلیم شوې دي دا مېرمنې څوک دي افغان دي او که بهرنیان دي
نه دا مېرمنې ټول افغانان دي دا غو د طالبان د سرګروپان او قومندانانو د کورنۍ دي دا تسلیم شوې ده
طالبانو او که د دایشانو
د دایشانو د دایشانو د قومندانانو چې کوم د هغه کورنۍ دي
ولی سب د دایش دغه غړي د زور او فشارونو په نتیجه کې تاسو ته تسلیمي افغان امنیتي ځواکونه ته دوی هم په سیمه کې ډیر جنایتونه تر سره کړي له دوی سره به تاسو څه ډول چلند کوي د افغانستان حکومت به څه ډول چلند کوي
خو تاسو خپل یو قانون لرو په افغانستان کې اساسي قانون لرو په اساسي قانون زلغه بلاندې کوم جرم کوم علي چې کوم جرم کړی دی چې دایش وي طالب وي تقبل سره وي هغه کوم ادعا شته کوم عرضه شته هغه سره باغی قانون باندې هغه کی گرفتار کیږي کوم چې دغه باغی باندې مستقیما ادعا نه وي او د تاخد دغلا مسله وي باغی کې حکومت افغانستان د کوم د عفو عمومي چې کوم اعلان کړی دا دغه نه استفاده وکي او کوم چې د جرم مشخصه جرم لري باغی باندې بالکل قانون هغه سره به معاملې
د افغانستان د جوزجان ولایت والی لطف الله عزیزی او چې ویلی په دغه ولایت کې دایش ډله لمنځه وړل شوې او د غوي سلګونه سرتيري حکومت ته تسلیم شوې دي بیرته راګرځو پاکستان ته او بیا هم د انتخاباتو موضوع سیړو د پاکستان وروستیو پارلماني ټول ټاکنو کې د عمران خان ګوند تحریک انصاف بری ترلاسه کړی اوس چې زیات امکان دی نوموړی به ښایي د پاکستان راتلونکي وزیر اعظم وي داسې اندېښنې موجودې دي چې کیدای شي د افغانستان د سولې پروسې ته به تاوان ورسیږي ځکه چې نوموړی په افغان جګړه کې د طالبانو ملاتړی پاتې شوی دی نیویارک ټایمز په دې اړه یوه مقاله خپره کړې چې لنډیزې درته لوې دمې وروسته وړاندې کوو نیویارک ټایمز لیکي دا سیخکاری چې پاکستان کې د کرکټ پخوانی لوبغاړی عمران خان د نوی وزیر اعظم په حیث واک ته رسیدونکی دی چې د چارواکو په وینا له دې سره د امریکایي سفارتکارو او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په موخه خبرې اترې اغیزمنې کېدای شي ورځپاڼه لیکي له دې سره د اټوم بم لرونکي هیواد پاکستان او د ټرمپ انتظامی ترمنځ وار له مخې سړې اړیکې لا نورې خرابېدای شي نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان او امریکای ترمنځ اړیکې د روان کال په جنوري کې وروسته لاغې بدتر شوې چې د ټرمپ انتظامی اسلام آباد ته ورکول کېدونکې نږدې ټول امنیتي مرستې وځنډولې ورځپاڼه لیکي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د لا نور خرابېدو د ګواښونو سره مخ دي ځکه چې په افغانستان کې د تیرو 18 کلونو جګړه کې عمران خان د طالبانو د ملاتړ غږ کړی او هغوی یې په حق ګڼلې دي نوموړي همدارنګه امریکا ملامته کړې چې د پاکستان په خاوره یې د ده په وینا بې پروا ډرون بریدونه ترسره کړي دي او د دغو بریدونو د ودرولو غوښتنه هم کړې ده نیویارک ټایمز د پاکستان په انتخاباتو کې تحریک انصاف ګوند له بریا وروسته د عمران خان د وینا یادونه هم کړې چې په کې نوموړي ویلي وو دوی له امریکې سره دواړخیزه ګټورې اړیکې غواړي د عمران خان په وینا تر اوسه دغه اړیکې یو طرفه وي او امریکې فکر کاوه چې پاکستان د ده په وینا د امریکایي مرستو په بدل کې د هغو لپاره جنګیږي ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو کې امریکایي سفارتکارو په قطر کې د طالب استازو سره په داسې حال کې خبرې وکړې چې د افغان حکومت استازي نو موجود چې دا د امریکا په کړنلاره کې یو واضح بدلون دی او شنون کې ګڼي چې په پاکستان کې د عمران خان بریا به داسې حالات جوړوي چې دغو خبرو ته تاوان ورسیږي شاملا ان چودري چې د امریکا د بهرنیو چارو او د سپینې ماڼۍ پخوانی چارواکي پاتې شوی او د اوباما په انتظامیه کې د پاکستان پر حالاتو ژور نظر ساته وایي امریکا اوس مهال د پاکستان ډیره پروا نه لري خو وروسته مسلې پیدا کېدای شي نوموړي زیاتوي عمران خان او د پاکستان پوځ به په شریکه غواړي چې د افغانستان د 57 په ټاکل کېدو کې د پاکستان ډیر مضبوط رول وي خو امریکا به دې ته تیار نه وي چې پاکستان ته دې په دې معامله کې سر رول ورکړل شي خو د لوریل میلر په نوم یو بل شنون کې چې پوران کارپوریشن کې د بهرنۍ پالیسۍ متخصص دوای امریکا که د پاکستان همکاري نه غواړي خو رضایت پی غواړي اغلی میلر د اوباما او ترامپ په انتظامیو کې د افغانستان او پاکستان لپاره د بهرنیو چارو د وزارت لوړ پوړی سفارت کار پاتې شوی. هغه وړاندې وایي د عمران خان بریا به د امریکا او پاکستان پر اړیکو کم اغیز ولري، ځکه چې د افغانستان صورتحال او ایټمی معاملې د پوز لخوا کنټرولېږي. د پاکستان په وروستیو انتخاباتو کې له بری وروسته عمران خان د ګډ حکومت د جوړولو لپاره په هلو ځلو بوخت، خو پاکستانی رسنۍ وار له مخې هغه ته د منتظر وزیر اعظم نوم اخلي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوک
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زو شپه کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
وال سټریټ ژورنال د پاکستان په انتخاباتو کې د پاوز د رول په اړه مقاله خبره کړې چې په کې راغلي پاکستان کې ټولې پریکړې د پاوز په لاس کې وي. ژورنال لیکي ملک د قرضونو سره مخ دی، سم جمهوریت پکې نه پلی کیږي او د ولس اساسي ستونزو ته پاملرنه نه کیږي. وال سټریټ لیکي سیاستدانان د اقتدار ترلاسه کولو لپاره ډېرې اوچتې دعوې کوي، د کومو پوره کول چې د پاوز په لاس کې وي نه د جمهوري قوتونو. همدا وي چې په پرله پسې توګه سیاسي حکومتونه د ماتې سره مخ کیږي. د دې مقالې مهمې برخې اورو د شاهین بنیرینه.
وال سټریټ جرنل لیکي په پاکستان کې یو ځل بیا بې معنی انتخاباتو نړیواله میډیا ځان ته کش کړې ده. میډیا په دې بحثونو اخته ده چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند ګټه د دغه مصیبت وهلي هیواد لپاره څه معنا لري، خو په اصل کې په پاکستان کې ټولې رښتینی فیصلې پوز کوي او د انتخاباتي عمل په اړه د میډیا راپورونه د واکمن پوځي اسټبلیشمنټ لپاره د پروپیګنډې نه بغیر نور هیڅ هم نه دي. د هند په مقابله کې د پاکستان کمزوري حیثیت د دغه هیواد په سیاست ډیر جوور اثر پرېښی دی. د دې عدم توازن په نتیجه کې ټول واک د پوز لاسونو ته راټول شوی دی. پاکستان په روایتي جنگ کې د هند د مقابلې نه دی، نو جوهري وسلې ترلاسه کړه. د وسیلو د کمی پوره کولو لپاره له نورو قرضو او مالی مرستو اخستو ته اړ شوی دی او د پوز لخوا خپل واک ته د جایز شکل ورکولو لپاره په اسلام تکیه لا ډیره شوې ده. په داسې حالاتو کې د سم جمهوریت لپاره ډیر لږ ځای پاتې کیږي، خو د هیواد اصل حکمرانان په دې پوه دي چې خپل واکمنۍ له یو جمهوری مخ ورکی نو په دغه کې ډیره ګټه ده. دوی د اولس د بنیادی ستونزو د نه هوارولو تور په منتخب حکومتونو او سیاسي مشرانو پورې کوي، او کله چې سیاسي حکومتونه په کرپشن تورن شي نو دوی اولس ته ځان ډیر پاک او ایماندار وړاندې کوي. وال سټریټ جرنال لیکي نن سبا په پاکستان کې لویه کیسه د عمران خان وزیر اعظم جوړېدل نه دي. اصل کیسه دا ده چې تر اوسه امریکا د پاکستان سره ډېرې مالی مرستې کړې دي، خو نور په دغه کار کې ډېره خوښي نه څرګندوي. هم دغه وجه ده چې د پاکستان پوځي واکمن یو بل هیواد ګوري او چین رضا دی چې دغه تشه ډکه کړي. وال سټریټ جرنال په پای کې لیکي چې د امریکا لومړیتوبونه بدلیږي او د اسلام آباد او بیجنګ اړیکې یو شکل اخلي. د پاکستان د راتلونکي تعین به د دغه هیواد بې واکه سیاستدانان نه کوي، بلکې د دې اډانه به د پاکستان د فوز او د چین د کمیونست پارټۍ په اړیکو ولاړوي.
شاهین بونره. په شمالي وزیرستان کې په اوسنیو انتخاباتو کې ولس ځان له د ځوان کول څخه د قومي اسمبلی استازي وټاکه، نو ورسره دغلته د انتخاباتي هلو ځلو په نتیجه کې یو نوی سیاسي شور هم مخې ته راغلو. د سیاسي ولسي چارو پوهان وایي په شمالي وزیرستان کې دا ځل خلکو د قبایلي تړون پرته د امن او سوکالۍ لپاره خپله رایه ورکړې ده. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
دوی په دې نظر دي چې 25 جولای ټول ټاکنو کې نه یوازې نرینه بلکې زنانه او هم د خپل خوښې امیدوارانو ته رای اچولو هڅه کوله او خلک د ووټ یا رای د استعمال په اهمیت پوهول. دغه ټاکنو کې ځوان کمپرست غړی محسن داوړ ته بریا ترلاسه شوه. نوموړي ته د بریا ترلاسه کېدو وجوهات څه دي په اړه یې د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه او باشا خان پهانتون استاد ډاکټر محب وزیر وای
2014 آپریشن ناپس پہ چکم صورتحال را مختشے وے دے پا کڑوالے کے دے خلقو نوے تجربے وے پولٹیکلے نا علاوہ دیو بل نظام سرا اشنا کے دلو سیاسی تنظر سرا بلد دلو سیاسی یا سماجی کم مشرانو آغای دی دل سو سنگ نمائندگی کے نو محسن داوڑ پا دغا زمانہ کے پر اختیار سرا دے وزیرستان دے اولت نمائندگی ہم اکڑا او بیا آغے نفس تھا چی دے وزیرستان دا واپسے کے کم مسئلے را پور تشوی او میدان او در دل او غک پور تکول او دے امن نو دا تول عوامل را جمع شول چی آخر تے غرزنگ ترا ورسدل بیا دے محسن یو مؤثر آواز پا ملکی ستا اوچت دل یو شعور پورا ہے او آدے اغی شعور مظاہرہ مونگ دے چکنو پا
دا شمالی وزیرستان سینئر خبریال او سیڑون کے احسان دا وڑوائی دا اول وار و چه دغلتا خلقو خیل قبیلہ او یا زانی غرزونا شا تا و غرزول او نرینه او زنانه او خپل رائے دا امن او نوې بدلون په امید وکراوله
کاندیدان چې څومره وی د دینه مخ کې وزیرستان کې د قبیله او د قوم په نام باندې سیاست کړی دی بیا چې کله خلک د اپریشن په نتیجه کې بهر شول بیا د خلکو په سوچ کې هم بدلون راغلو دویمه خبره دا ده د وزیرستان خلک د 13-15 کالو راسه د بدامنۍ د ماحول ښکار دي یو پرامن ماحول کې د ژوند تیرول چې دي دا د وزیرستان د خلکو خواهش ده کما بیانیا ده د محسن داوړ اغا د عوامو بیانیا ده د امن بیانیا ده
د شمالی وزیرستان اوسیدونکي په دې نظر دي چې دوی اوس هغه زړې سیاسي بیانیه غورځولې دي او دوی سیمه کې یوازې امن غواړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د فټه یوت مومنټ په نوم د پخوانیو قبایلی سیمو د ځوانانو ټولنې ویلي د اصلاحاتو د اعلان باوجود د قبایلی سیمو ولس اوس هم د زوړ نظام لاندې ژوند تیروي او بنیادي بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي. د ټولنې مشران زیاتوي د اصلاحاتو د عملي کولو په اړه د وفاقي حکومت د جوړېدو نه وروسته یوه جرګه راغواړي چې د سیمې نه منتخب شوي د قومي اسمبلۍ نوو غړو ته به پکې د ګډون بلنه ورکول کیږي. له پېښوره غلام غوث.
د پخوانی قبایلی سیمو د ځوانانو د ټولنې مشر شوکت عزیز وایي قبایلی سیمې تش په نوم په خیبر پختونخوا صوبه کې زم کړې شوې دي او د هغه سیمو نه د اف سی آر د ختمولو ویل شوې دي. خو د یادو سیمو لس هم د هغه زوړ نظام لاندې وخت تیروي. شوکت عزیز له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاتوي
فاتا کی بے گناہ خلق نیولے کی گی او مغا شانتے چھے سنگا ایف سی آر کی نیولے کی دل یعنی اجتماعی ذمہ داریاں اجتماعی گرفتاریاں پکی کی گی دی دو بجینا قانونی سمر لاری دی آگے نیولی دی اجازت نور کے چھے اگر دا ہیومن رائٹس کا مویلیشن دے اگر رکاو شی.
شوکت عزیز وائی دا قبائلی سیمو دا اصلاحاتو جرگے تبا د قبایلی سیمونه نوی منتخب شوی د پارلیمان غړی هم رابلی. هم په دې لړ کې د خیبر قبایلی سیمینه د تحریک انصاف په ټیکټ نوی منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی اقبال اپریدی وایي په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف نوی حکومت به د پخوانی قبایلی سیمو ولست خپل بشری او آئینی حقونه ورکوي.
ان شاء الله زموږ په پوره پوره کوشش وي چې قبایلو لا عدالتي معاشي او آئینی حقوق ولا ورکو چې قبایل یو پړه لیک قبایل مخه لراشي هغه خپل حقوق ملاو شي.
یاد دی وی چې په مرکز کې د مسلم لیگ نون تیر وفاقي حکومت د خپل مودې په اخیرنۍ ورځو کې د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د زمکولو آئینی منظوري ورکړی و او هغه وخت چارواکو ویلی وو چې په راروانو 15 کلونو کې به په دمه دمه یادې سیمې د خیبر پختونخوا صوبې د نورو سیمو په رنګ حیثیت ترلاسه کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
وسام ورزو خوست د سیشنبه په ورځ د خوست د عامه کتابتون نوې ودانۍ له جوړولو وروسته ګټه خصنې ته وسپارل شو. یاد ودانۍ چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې جوړه شوې د کتابتون او غونډو دوه تالارونه د کمپیوټر او دوه سترې خونې سلور اداري دفترونه او نور اړین ملحقات لري. له دغه خاره نجیب الله لوخیل تفصیل دراوروي.
په خوست کې د عامه کتابتون لپاره د نوې ودانۍ د پرانیست په مراسمو کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پرمختیایي بودیجې څخه د نږدې دوه کلونو په موده کې جوړه شوې، خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي مشال راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د دې کتابتون په تجهیز او اکمال سره به لوستې کسان، استادان، محصلان او نور روڼ اندي د دوی د اړتیا او ذوق سره برابرو کتابونو ته لاسرسی پیدا کړي. حکم خان حبیبی په ځانګړي ډول پرونند او ولستو کسانو غږ وکړ چې مطالعه ته وخت ورکړي او تر خوای له پانګوالو هم وغوښتل چې د دې کتابتون په تجهیز او اکمال کې مرسته وکړي.
زه په خپل ټولو درنو ولسونو باندې خاصه توګه باندې په دې علمي قشر والا ځوانانو باندې غږ کوم چې د مطالعه سره خپل مینا زیاته کی او د دې ترڅنګ په ټولو پانګوالو غږ کوم چې د دې کتابخانه په اکمال کې او د کتابونو په برخه کې موږ سره مرسته وکړي تر څو وکولای شو یو ښه مجهزه کتابخانه ولرو.
د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو تن مسؤل محمد انور زاهد د عامه کتابتون د ودانۍ د فند سرنګوالي او لګښتونو په باب ګډونوالو سره خپل معلومات داسې شریک کړل.
د ودانۍ په یو پوړ کې جوړه شوې ده، د کتابونو لپاره یو لویا او مجهزه خونه لري، د غونډو لپاره تالار لري، څلور اداري خونه لري، دوا لوی سالونونه لري چې خوشبختانه نن به افتتاح کړل.
د خوست رون اندی او لوستي کسان په یاد ولایت کې عامه کتابتون لپاره د نوي ودانۍ جوړیدل د کتاب لوستنې او مطالعې د کلتور د ترویجولو په برخه کې یو ښه پرمختګ بولي. په پوهنتون کې د ټولنیز علوم یو تن استاد سپین روان نورزای وایي
هغه ځوانان چې غواړي په علمي ډګر کې کار وکړي، څېړنې وکړي، تحقیقات وکړي، هغه د کتابتون ته ارکلای وایي. خو له دولت یې دا غوښتنه ده خصوصا له اطلاعات فرهنګ څخه چې باید واځي په هارد کتابونو نه اکتفا نه شي، دلته باید سافت کتابونه او همدا ډول د هغو نړیوالو ترنيټي کتابتونونو سره اړیکې پیدا کړي چې ځوانان وکولای شي خپل ټول ستونزې په دې کتابتون کې حل.
په خوست کې د عامه کتابتون د نوې ودانۍ په پرانیستغونډه کې یو شمېر ویناوالو وړاندیز وکړ چې ځوان کهول کې د کتاب لوستنې د ترویج لپاره د خلکو په ګڼ مېشتو سیمو او تفریحي ځایونو کې په ورته توګه کتابتونونه جوړ شي. د دوی په وینا لیکوال دی وهڅول شي چې په ځانګړي ډول د اقتصاد او ټکنالوژۍ په برخه کې د نورو ژبو نوي تالیفات پښتو ته راوژباړي او د امکان په صورت کې دی د ویب ورځپاڼې خپرېدو ته هم امکانات برابر کړي. بلخوا د خوست چارواکو یاد وړاندیزونه پر ځای بلل او ډاډ یې ورکړ چې په دې برخه کې به خپل مادي امکانات او معنوي اغیز په کار اچوي.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي. زما د سپیچ بین کالای دلالای
کالای دلالای نغمه وا چې ویلې مشال رادیو یې ډیر خوخه ده، تاسو هم واوري. اوریدونکو د نن خبرونه وخت ختمېدو ده، خودمره وخت لرو چې د نن ورځې ورستي مهم خبرونه یې واره بیا دروورو. نو ما اکسپارم خپل همکار انیس اجملته.
د پاکستان تحریک انصاف ګوندوای د وزیر اعلی د څوکۍ لپاره لا نوم نه دی منتخب شوی. د دې ګوند د غړي شوکت یوسفزی نن مشال رادیو ته ویل د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د نوم فیصله به عمران خان کوي او دا ګنګوسي غلطي دي چې د ګوند نن اختلافات دي. د بلوچستان عوامي پارټي غړو اعلان کړی دی چې له تحریک انصاف سره په ګډه په دې صوبه کې حکومت جوړوي. د دواړو ګوندونو غړو ویلي چې نظریات یې تر ډېره حده له یو بل سره یو شان دي، نو ځکه غواړي چې په شریکه حکومت جوړ کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تېره ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته ټلیفون کړی او په انتخاباتو کې د دغه ګوند په کامیابۍ ورته مبارکي ویلې ده. د پوخانی او قبایلی سیمو د ځوانانو ټولنې یا فاټا یوت موومنټ ویلي د اصلاحاتو د اعلان باوجود د قبایلی سیمو اولس اوس هم د زوړ نظام لاندې ژوند تېروي او بنیادي بشري حقونه ورته نه ورکول کېږي. د دې ټولنې مشر شوکت عزیز دا خبرې تېره ورځ مشال ریډیو ته کړې. د افغانستان د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې لبیګا شپې راهیسې لږ تر لږه 200 داعش ټینګیري افغان پوځیانو ته تسلیم شوي دي. د جوزجان امنیه کمانډان فقیر محمد جوزجانی ویلي په درزاب کې د طالبانو او داعش ترمنځ تر سخت نښتو وروسته د داعش ډلې لسګونه غړي له خپلو وسلو سره تښتېدلي او افغان پوځیانو ته تسلیم شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اپلاوي یوناما ویلي د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د راتلونکي کال د اپریل د 20 نیټې د اعلان هرکلی کوي. د ټاکنو کمیشن دا اعلان نن کړی. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د خپلواکو میډیا لپاره استاسي ویلي هغه په مرکزي افریقایي جمهوریت کې د هغو دریو روسي خبریالانو په وژنه خفه دی چې د روس د ملیشیا ځواک یو سازمان پړی د فعالیتونو پلټنې کولې. او ایرانی چارواکو د امریکایي ولسمشر ترامپ له ولسمشر حسن روحاني سره د لیدو په وړاندې سخت تنقید کړی. ویلي دي د داسې خبرو هیڅ اهمیت نشته او دا یې سپکاوی دی. ولسمشر ترامپ د جولای په 10مه ویلي وو دی بغیر داسې شرطونو د ایرانی ولسمشر حسن روحاني سره لیدو ته هر وخت تیار دی.
او اوریدونکو له همدې سره د مشال رادیو د نن ورځې خبرونې او د خبري غړې پای ته رسیدي. خپل قربان نجیب امیر د خبر نو ویان دی انیس اجمل او زموږ تخنیکی همکار اسحاق خان امیری ته اجازه ورکړي. موږ به سبا سهار په 9 بجو بیا له تاسو سره یو. اوس تاسو په همدې سره په دوای سفر امریکا ډیوا رادیو پرونه اوریدئ. مخته اجازه راکړئ. د لوی خدای په نامه.